السلام علیکم احمد شیبریم ستاسو کوربا د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتورونو مرکزی کمیټې پرون د دوه هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ د لارو د پرانیستو په اړه خوند وکړه. تاکل شوې ده چې د دواړو خواوو کمیټې خپل وړاندیزونه له خپل حکومتونو سره شریک کړي. تر دې وړاندې د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ته د دواړو هیوادو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي ستونزو د حل په هدف په ځانګړي توګه د لارو د پرانیستو لپاره د مذاکراتو وړاندیز کړی و. دا وړاندیز د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لوري له هر کلی سره مخامخ شو او د همدې هدف لپاره څو آنلاین غونډې هم وشوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاري د 2015 کال په اکتوبر کې پر کابل او پکتیکا د پاکستان له هوایي حملې او د دغو حملو په وړاندې د طالبانو له ځوابي بریدونو وروسته د پاکستان له لوري بندي شوې. وروسته د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې تر هغو بل پاکستان سره لارې خلاصې نه کړي چې د لارو د نه بندولو پاړې کلک ضمانت نه وي ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر بن حامد البوسیدی سره د افغانستان و عمان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو او د سوداګریزو ترانزیتي او ترانسپورتي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په خبر پاڼه کې ویلي چې شاغلی متقی عمان ته خپل روسي سفر ګټور بللای او دواړو لوريو پورسيونیو کې د دوه هیوادونو ترمنځ د بیلابیلو همکاریو د پراخولو لپاره د پلاو سفرونه مهم ارزولې دي. د خبر پاڼې لمخې په دې ټلیفوني خبرو کې د عمان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر بلنه هم ترلاسه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر تیر کال د هوت په میاشت کې په یو رسمي سفر عمان ته تللی و او هلته له البوسیدی او د دغه هیواد له یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره لیدنې کړې وې. د طالبان حکومت د 1403 کال په سنبلی کې د عمان په پلازمین مسقط کې د افغانستان د سفارت کنټرول ترلاسه کړ. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سویل افریدی وایي د ناامنۍ د تلپاتې حل لپاره باید د خیبر پښتونخوا د امن جرګې سپارښتنې عملي شي او داسې ونه شي چې یوازې په یو اړخیزو پریکړو او یا مطبوعاتي کنفرانسونو تکیه وشي. تر دې وړاندې د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو ادارې مشر په یو خبري کنفرانس کې په سیمه کې د پوځي عملیاتو په اړه د تحریک انصاف ګوند پر دریځ نیوکه کړې وه او ویلي وو چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند حکومت په دې ایالت کې د پوځ د عملیاتو مخالفت کبی. سهیل افریدی پرون د جنرال شریف چودری د دغه څرګندونو په جواب کې وویل چې امنیت خیبر پښتونخوا او ټول پاکستان ګډه موضوع ده او د ټینګښت لپاره یو هر اړخیزه تګلاره پکار ده چې پکې سیاسي ګوندونه پښتانه مشان او نور اخیزمن شخصیتونه شامل وي. نوموړي زیاته کړه چې پریکړه باید د شخصي ګټو پر بنسټ او یا هم د تړلو دروازو شاته ونه شي بلکې د ټولو اړخونو او د هغوی د استازو په ګډون د ګډو او ټول شموله تګلارو لاله وشي. د خیبر پښتونخوا ایالت ډیری برخي نام ندی. په ایران کې پرون د اعتراضونو په یو لسم ورځ د ډالر په وړاندې د ایران د تومان ارزښت یو بل ریکارد یعنی 1,740,000 تومانو ته ثبت شو. په ایران کې وروستي اعتراضونه د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایران د پیسو د ارزښت د ټیټېدو له کبله پیل شول چې لا هم دوام لري. پرون د هر یورو ارزښت 1,300,000 او د هر بریتانیې پاوند ارزښت 200,000 تومانو ته لوړ شو. د ایران په اعتراضونو کې چې د روانې جدي په ومه پیل شوي تر اوسه لسکونه کسان وشل شوي یا ټپیان شوي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. اروپایی ټولنه په افغانستان کې د اوبو پر بحران غونډه جوړوي. وړاندې په خبرونه کې جزئیات اوریدل شي.
په خوا زمونږ په کلی کې 33 مترو پورې اوبه راوتلې، خو اوس ځینې داسې سیمې شته چې زمونږ په کلی کې چې 30 مترو پورې د اوبو څراک پکې نه لیدل کېږي.
د څراک د اوبو د حفاظت لپاره خلک څه کولی شي؟ په یو تحلیلي مطلب کې به په دې اړه د اوبو د متخصصینو نظر در سره شریک کړم. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې څو ورځې مخکې د کولمبیا جمهور رئیس ته پوځي تهدید کړی و، اوس یې هغه سپینې ماڼۍ ته ور بللی دی. د دې خبرونې په وروستیو کې په افغانستان کې د یوه پخواني خوراک وړیان پاړه معلومات ترکو چې څنګه جوړی شي.
وړیان تیارول دغه مصالې به ګډولې دا کار به کوو، بیا به د راګان ویل ټوکې ټکارې به کولې.
د آزادی رادیو خبری ټولګه په افغانستان کې د اروپای ټولنې استاسولي وای چې دا ټولنه به له ایکس سپټ څېړنیز پروګرام سره یو ګډه ناسته جوړه کړي چې په افغانستان کې د اوبو د بحران موضوع وڅېړي. د ایکس سپټ پروګرام ویلي چې د اوبو بحران یوازې په کابل ښار پورې محدود نه دی، بلکې کلیوالي سیمې چې د هیواد د خوړو د تامین لپاره حیاتي ارزښت لري تر اغېز لاندې راغلي دي. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان د اوبو د کمښت د ستونزې د کمولو لپاره پر عملي ګامونو ټینګار کوي. عصمت ساروان راپور لري.
د افغانستان د اوبو د کمښت په اړه د زیاتېدونکو اندېښنو ترڅنګ اروپایي ټولنه د روان کال د جنوري په 21مه چې د دلوي له لومړۍ سره سمون خوري یوه ناسته جوړوي څو هغه څه وڅېړي چې دوی یې د هیواد د اوبو بحران بولي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر د چهارشنبې په ورځ د جدې په 12مه په اکسپانه کې ولیکل چې دا ناسته به د اکسپټ څېړنیز پروګرام په همکارۍ او په آنلاین بڼه ترسره شي. د اکسپټ څېړنیز پروګرام په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د اوبو بحران یوازې په پلازمینې پورې محدود نه دی، بلکې د هیواد کلیوالي سیمې چې د خوړو د تامین لپاره مهمې دي هم تر اغېز لاندې راغلي دي. په دوام کې ویل شوي چې په دې ناسته کې به د اقلیمي بدلونونو او د ځمکنیو اوبو د زیاتې استفادې اغېزې په ځانګړي ډول د هلمند سیند په حوزه کې په تفصیل وڅېړل شي. د اوبو او چاپیریال کارپو نجیب الله سدید وایي چې د داسې ناستو جوړېدل یو مثبت ګام دی، خو ټینګار کوي چې عملي کار ته اړتیا ده. هغه زیاتوي،
ما فکر میکنم کې
زما په اند دا سیمه یوازې بحثونو او سیمینارونو ته اړتیا نه لري، بلکې عملي او میداني کار ته اړتیا ده څو هغو ستونزو ته حل لارې وموندل شي چې له کلونو راهیسې تشخیص شوي دي. په ځانګړي ډول د هلمند د اوبو په حوزه کې چې کرنه ډیره په ځمکنیو اوبو ولاړه ده او دا اوبه د ختمېدو په حال کې دي، دا وضعیت کولی شي د کندهار، هلمند، نیمروز او فراه د خلکو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ کړي.
مردم کندهار، هلمند، نیمروز، فراه به مخاطره بندازه.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي وایي چې د چاک د اوبو د موندلو لپاره اوږده مزلونه کوي. د ننګرهار د سرخود ولسوالۍ اوسیدونکی دین محمد وایي چې د ځمکې لاندې اوبو سطح ورځ په ورځ ټیټی شي.
پخوا زمونږ په کلي کې په اتل تر اتلسو مترو پورې اوبه راوتلې، خو اوس په دې لنډو ورځو کې ځینې داسې سیمې شته دي چې زمونږ په کلي کې چې تر دیرشو مترو پورې د اوبو څرک پکې نه لیدل کېږي.
د اروپایي ټولنې د بشري مرستو دفتر د جدي په لومړۍ نیټه ویلي و چې په افغانستان کې تر 20 میلیونه ډیر خلک د چاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو خبرداری ورکړی چې سږکال په افغانستان کې د واورو او باران غیر معمولي کموالی به په راتلونکو میاشتو کې پر اوبو، کرنه او د خوړو پر امنیت جدي اغېز ولري. دا اداره وایي چې افغانستان به سر شمی د معمول پرتله ګرم او وچ وي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې د اقلیمي بدلونونو له اغېزو ډیر اغېزمن دی.
اروپای ټولنه 12 ورځې وروسته په افغانستان کې د اوبو د بحران په اړه غونډه لري. په افغانستان کې د لږو برښتونو په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او ویلي له تیر دسمبر راهیسې د روان 2018 کال تر فبروري میاشتې پورې به افغانستان توت او وچ شمی تجربه کړي. دغه سازمان خبرداری ورکوي چې د باران او واورې غیر معموله ټیټه کچه شایي په راتلونکو میاشتو کې د اوبو په سرچینو او کرنه جدي اغېز وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د پرلپسې وچکالۍ او د اقلیمي بدلونونو د پایلو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او خبرداري ورکړي چې په دې هیواد کې پروان ژمي کې د واورې او باران غیر معمول ټیټه کچه به په راتلونکو میاشتو کې د اوبو په سرچینو، کرنه او د خوراکي توکو په خوندیتوب جدي اغېز وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په دې درې میاشتنی راپور کې چې چهارشنبه د جنوري په 8مه نیټه د دې سازمان په اکسپانه خپور شوی، د تیر کال له دسمبر د سږ کال د فبروري تر وروستیو د خاورې رطوبت کم اټکل شوی، ځکه چې په کافی اندازه ورختونه نه دی شی او نه کیږي. راپور کې لاغلی چې په دې موده کې به افغانستان توت او وچ ژمی تجربه کړي. د راپور له مخې په غرونو کې د واورې اندازه په تیرو 15 کلونو کې خپلې ټیټې کچې ته رسیدلې چې دا د اندېښنې وړ ده، ځکه اوبه شوې واورې په پسرلي کې د رودونو او ځمکو د پڼه کولو په ځانګړي ډول د غنمو د کروندو د اړتیا وړ اوبو لویه برخه جوړوي. راپور خبرداری ورکوي چې دوامداره وچکالي کولی شي د للمي غنمو کښت وځنډوي، د حاصلاتو کچه راټیټه کړي، سرځایونه کمزوري او سروي زیانمن کړي. د راپور پر بنسټ د افغانستان په ډیرو سیمو کې لا د باران او واورې اندازه له منځنۍ کچې کمه ده او دا تمه هم نشته چې د ژمي تر پایه دا کمښتونه په بشپړ ډول جبران شي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول بزګران وایي دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي. د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ یو بزګر محمد اقا ازادي راډیو ته وویل
چې جدي چې دا د ختمېدو باندې دا د جدي واوري چې وینو دا پخې واوري چې په غرونو باندې وشي کال ورسره ډېره باد سږ کال نه باران وشو او نه په غرونو باندې واوري. د اوسه نه معلومېږي چې دا جمع بے باران دے واوری بے پکی ونشی دے تیر کال گوندی پا گرونو آغا واوری ام ندی شوی دو سن منگ راتلون کی کال تا راتلون کی پسل لگدیر زیت اندیخ منیو.
د پلازمین کابل د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو وزیرګل ازادي راډیو ته وویل چې د وچ ژمی او د باران د نه کېدلو له امله د دوی په سیمه کې بیلابیلې ناروغۍ زیاتې شوې.
باران نشته، خلک ناروغان دي، هوا ککړه ده، وچ ژمی ده، یخنۍ ډېره ده او موږ بے وزله خلک یو. کار روزګار نشته چې د کور د کوټو د ګرمېدلو لپاره لرګي واخلو. ماشومان هم مریضان دي، وضعیت ډېر زیات خراب دی.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له سختې وچکالۍ سره مخ دی. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې په تیرو 15 کلونو کې پرله پسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او 2015 کال په تیرو 500 کلونو کې د تر ټولو سخت وچکال په توګه ثبت شوی. اوچا د تیر ډسمبر په وروستیو کې په یو جلا راپور کې ویلي وو چې افغانستان به په 2026 کال کې د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. راپور کې راغلی و چې کلونه جګړې، کمزورې اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پر لپسې محدودېدو په افغانستان کې د ډېرو خلکو د مقابلې توان سخت او کمزوري کړي. د راپور په ټکو دا فشارونه اوس د خوړو د نامنۍ له زیاتېدو، له ګاونډیو هېوادونو څخه د کډوالو پراخې ستنېدنې، د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او پر لپسې طبیعي پیښو سره یوځای شوی او وضعیت یې لا پیچلی کړی دی.
د وچکالی ترڅنګ د اوبو ککړتیا په افغانستان کې د پاکو اوبو د کمښت یو عمده علت بلل کیږي. د اروپای ټولنې د یو راپور له مخې د افغانستان نږدې نیمایي خلک د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. که د وچکالی غم تر ډیره خلک نشي خوړلی، د ککړتیا غم خو کولی شي. په افغانستان کې د څاګانو اوبه شکته شوې دي او په تیرو 2 لسیزو کې چې یو شمېر مؤسسو د پاکو اوبو لپاره بمبې شوې، له هغوی هم په اکثر ځایونو کې اوبه نه راخېژي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د 2015 کال په اګست کې وویل چې 1.5 میلیونه افغانان د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. دا شمېره تقریبا د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلوي. د روزګان د مرکز ترین کوټ اوسیدونکی سید آغا وایي
دا خلک د اوبو سره دونه په ستونزو کې دي چې د ډېرو ډېرو ځایو سره د یو عمام سره اوړي، د بل ځای سره اوړي، د چا د ټانکي سره اوبه راوړي. کوم دلته چې په ښار کې تقریبا موږ په 100 متره نه په 200 متره کې موږ برمنه لرو، د څښاک اوبه نه لرو.
د کابل د خیرخانی مینې اوسیدونکي نجلا د کابل ښار په اړه ورته خبره کوي.
اوبه نشته، په نلو کې په هفتو اوبه نه راځي. څامو لره لاغه مچ شوید.
د مرسي کورپس په نوم غیر دولتي مؤسسې په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې د کابل اتیا په سلو کې د اوبو ځمکني زیرمې ککړې شوې دي، چې هم د فاضلاب او هم له نورو غیر صحي موادو سره ګډې شوې دي چې د څښاک لپاره مناسبې نه دي. د افغانستان په نورو ښارونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخامخ شوي دي. په ښارونو کې تر ډېره اوبه د دې لپاره ککړې شوې دي چې د کانالیزیشن سیستم نه لري او خلک له څاګانو سره نږدې د فاصله په اوبو لپاره کندې کیندي چې دا اوبه د ځمکې له لاندې اوبو سره یو ځای کیږي او پاکې اوبه له څښاکه باسي. د اوبو متخصص ریاض درمل وایي
ټیک سیستمونه جوړ کړی شي چې هغه د ځمکې د لاندې اوبو سره ګډ نشي، یعنی دا سپټیک سیستمونه ډیزاین شي په داسې ځایونو کې چې د ځمکې د لاندې سطحې اوبو او د سپټیک سیستم ترمنځ فیصله دومره وي چې تر سلو یو نیم سلو کلو پورې دغه ناپاک مواد چې دي د زموږ اوبو ته ګډ نه شي. له سلو یو نیم سلو کلو وروسته